درنو اوریدونکو السلام علیکم د ساعت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحتي مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار کوي د اوبو انرژي وزارت وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو سطح لوړه شوې ده په ورزګان کې د پولیو مثبت نښې لیدل شوي دي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو لومړی اجمل اند د سات خبرونه اوروي
ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش له برمتي څلیرش قومي مشران او سپینګیر خوشی کړي دي په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان صلاح شوي چې پر خپله شریکه پوله به د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ ځواک رامنځته کړي په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپل سری کان کې اته کان کیندون کې مړ شوی د سمنګان د ولایتي شورا رئیس حجی راز محمد نن ازادي راډیو ته ویل په خبرو نا وخت شوی او اته کان کیندون کې په کان کې د کار کولو پر مهال د زهرجنو غازو چاودنی وشلی نو موږ زیاته کړې د وشل شو کان کیندون کې مړی د یو نیم زر متره جوړ کان څخه استل شوی دی د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځای زور واکو لخوا قانونا په خپل سری او غیر فنی توګه سپړل کیږي چې د کار کونکو د خوندیتوب لپاره د تدابیر نشټواله ډیر کله د ادي کان کیندونکو د شون په بیا تمامېږي د سکرو د کان څو کاله مخکې د ورته وی پی خلامل چې په کڅور لسکسان وجل شي او تړل شوی وو افغان چارواکي وی په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوی څلیرش کسان خوشی کړي د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیړې وی د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلیرش قومي مشان او سپینګری چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشی شوی د نوموړي په وینا د دې کسانو د خوشی کول لپاره په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د داعش له وسلوالو سره نښته کړي چې په وینا یې درې تنه د داعش وسلواله هم وژل شوي او یو ملکي کس ټپي دی تیر ورځ هم په همدې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا 15 تنه وسلوال پکې وژل شوي وو په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوې د هلمند د عامې روغتیا رئیس وایي دغه نوي دواړه پیښې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ثبت شوې دي د هلمند د عامې روغتیا رئیس عبدالحد خازم وایي چې په پولیو له اخته دوه ماشومانو څخه یو مړ شوی او دوه مله هم ژوند دي نو مولي ویلي دا پیښې ذکر رامنځته کیږي چې جګړو په دې ولایت کې په سمه توګه د واکسینو د کمپاینونو د عملي کېدو مخه نیولې
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی خو بیا هم کله کله موږ د ډېر تیزو جنگونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت واړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د سیاحت بخش دی هغه متضرر کیږي
واشیر او سنگین هغه ولسوالۍ دي چې دا دواړه پیښې په کرامنځته شوې لدی سره په افغانستان کې یوازې په تیرو څکم څلورو میاشتو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شپږو ته ورسید ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنگي وسایلو سره نیولې د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په ای بي استولي خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغفور د مساکله لپاره نومول شوی ولسوال او البته د طالبانو لخوا چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له وسلو چاودیدونکو موادو او وسایلو سره نیول شوی بلخوا په هرات کې ځای چارواکي وایي چې په تیرو لس ورځو کې د تروریستي بریدونو تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لکتر لګدیش تنني ولي او د چوپي خو مخني ول شبي د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته په سفر ورغلي د پاکستان صدر اعظم عمران خان صلاح شوی چې پر خپل شریکه پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره په شریکه د خبرګون یو ځواک رامنځته کړی دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړي عمران خان ته په رسمي توګه نن سهار د ایران پلازمېنه تهران کې هرکلی وویل شو د ایران ولسمشر حسن روحاني له عمران خان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ په دې موافق شو چې پر پوله له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د چټک خبرګون یو شریک ځواک رامنځته کړو تر دې مخکې دواړو دونو پر یو بل تورونه پوری کړی و چې د هغه وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي بلوچستان سیمو کې فعال دي عمران خان له حسن روحاني سره په دې ګډه خبري غونډه کې ویلي هیواد به هیڅ وسلوالي ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي نو مولي منلی چې د ترهګرۍ ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات را پیدا کړي دي دا اوکراین د ولسمشری په انتخاباتو کې د اوکراینی کومیدین ولادیمیر زیلنسکی د خپل سیال پیټرو پوروشنکو په وړاندې بریا خپله کړې. د اوکراین د ولسمشری د دویم پړاو د انتخاباتو کې د انتخاباتو په سلو کې تر 90 د زیاتو شمیرل شو رایو په بنسټ خغلی زیلنسکی په سلو کې تر 93 زیاتې رایې ګټلې. وسنی ولسمشر پیټرو پوروشنکو بیا په سلو کې 4.15 رایې خپلې کړې. ولادیمیر زیلنسکی د یک شنبې په ورځ په کیف کې یوه خبري غونډه کې وویل:
Я хочу сказати, я дуже вдячний президентові.
Девайза до України до Волосмашер Петру Прошенко дера мананаком. Гамата за мада баріалі туб мубаракі. Ракрау за три манандуєм. Ратай увел чи гар вақт прийде гамкарі і сабка волешим. د اوکراین د ولسمشۍ د انتخاباتو دویم پړاو د یک شنبې په ورځ په داسې حال کې ترسره شو چې دا هیواد له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او په عین حال کې د روس پلو بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی. دا خبرونه
مو له ازادي راډیو واورېدل. اجرائی رئیس عبدالعبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسی جرګې یوې غړي آریان دون بیا وویل د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته دې شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي.
د شپې د قانون بعضې بعضې ول سوي دي، دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و.
په هلمند او اروزګان کې د ماشومانو د ګزڼ پیښې ډېرې شوي دي.
مختلف عوامل دي، تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، ناامنۍ دي، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ.
په خوست کې به د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړېدو کار شر پیل شي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې وه په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد ږغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورې په هدف د افغان حکومت لخوا جوړ شوی و. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت ترسره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې وه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
لیک صدای واحد از مردم افغانستان
دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانستان د خلکو واحد او برحق غږ تمثيل شي. کومې مشورې مو چې درلودي په دې برخه کې د هیواد له مشرانو او سیاسيونو سره، زه په دې باور یم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ډېره ګټوره تمامېدلی شي او موږ سره مرسته کوي.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل ناسم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحه کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لیست پر سر د اختلافونو او په یاد غونډه کې د افغان حکومتي پلاوي د دریض د څرنګوالي له امله لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډې نه جوړېدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولس مشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو او ولس مشر غنی ومنل چې د دوهې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څوړي چې له موقع په استفاده د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر ژر په قطر کې دغه سیو ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. د غشند افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذ زمیر کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی څرګنده کړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوې که ځنډول شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان بیا فرانسوي خبري اژانس ویلي چې د امریکایي چارواکو سره به را روان پړاو خبرې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش متمرکز وي، خو د غونډې دقیقې نیټه نه ده ښودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس ستونزمنه ده چې د قطر غونډه دې په لنډ وخت کې جوړه شي. د چارو شنونکي وحید مشتا
دې ته په پام سره چې ولسمشر هوډ لري دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه راوبولي او دغه شان روژه هم رانږدې ده، فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لنډ وخت کې دا غونډه ولرو.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړه شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د اعلی شورا په کوربتوب جوړیږي، د مصالحې د رهبرۍ شورا ډیری غړي به هم برخه ولري، کوم چې موجودیت یې د ښاغلي عبدالله په خبره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا پر موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې له دې نظر سره اختلاف لري یوه هم د ولسي جرګې غړي آریان یون ده. له آریان یون سره په دې موضوع اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. هغه د خپل خبرو په سر کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان د پاره ډیر یو غټ چانس او چې دا غټ چانس بدبختانه افغانانو د لاس ورکو، خو بیا هم موږ هیلمن یو چې پراتونکو کې بیا هم موږ کولای شو چې په قطر کې او ناسته برابر کړو تر څو د هیواد کې د جنگ ته د پایت کې کې خودل شي او یو پایدار سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شلو نه د مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناسته کېدل، نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې د یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره د منلو وړ وي او هم داسې کسان فکر راولي چې هغه واقعا په داغه تګ او داغه ناسته د هیواد په ګټه وي او د سولې په پروسه کې اغیزمنه واقع شي.
وکیل صاحب، که څه هم تاسو هیلمندي و خو دا چې دوباره به د قطر د ناستې لپاره حل ځلی وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډول بین الافغاني ناسته به دوباره جوړ شي که نه؟ دا لغوه شو، بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطن پالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړی دی، کاغه په هر لوري پورې اړه لري، کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا بیرته ترسره شي، ځکه چې موږ بې د بین الافغاني ناست نه بل چاره نه لرو او بې د سولې نه بل چاره نه لرو. که چیرې جنگ لاره د حل وین اوس به وخت افغانستان خبره یو طرفه شوی و. نو د دې خاطر ډیر د شخصیتونه وطن پال شخصیتونه روان دي او کار شروع کړی چې تر څو بیرته د قطر غونډې د لپاره ترتیبات ونیسي او بل اخر دغه غونډه ترسره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات ترسره شي تر څو چې په افغانستان کې پایدار رسول ریش.
بل نه سچې په قطر کې به تر سره کیږي، هغه د امریکایي پلاوی او طالب استاذو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي، سره لدې چې لا پډاګه شوی نه چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې په نږدې وخت کې به دا ناستم جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استاذو ترمنځ ناسته ده، په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت سره لدې چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استاذي نه و، خو په شپږم پړاو خبرو کې که افغان حکومت استازي موجود نه وي، پایلې به استاسو په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې دا هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده او اصلي شاله په مذاکراتو کې ګډون کوي، خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس راغی چې باید دواړه خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وه، چې هغه بالاخره د بې اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجه نه دغه سلاغ وشله. نو که چیرې موږ کینو دې پړاو ته چې تر هغه درېږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلاخره مذاکره به ترسره نه شي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بلاخره د قطر غونډې ته لیږل دا ډېر مشکل کار دی. نو د دې د خاطره هر څومره چې کېږي موږ باید دا پروسه شاته وانه چوو. کچیر امریکایان کینی طالبان سره، کچیر افغان حکومت کینی، کچیر نور قومي مشران او ملتپال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پارزي، هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرنس او د هر مذاکرې نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د پولیو دوی نورې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې دوی مثبتې پیښې موجودې وې. ویل کېږي یوه بله مثبته پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روغتیا د نړیوالې ادارې د پولیو ضد واکسین په شمول د ټولو پروګرامونو مخه نیولې ده. دا چې په دې اړه اساسي مشکلات څه دي، په دې اړه د الیاس دایي په راپور کې اورو.
د بوس دولتي روغتون په وڅانګه کې ماشومانو ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مختج خو په لورو پروتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت لامل درېدلې دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس عبدالحد اعظم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنگین ولسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نور هم ډېرې کړې دي.
په وار وار واکسین باندې سوی دی، لسوی دی، د یوې خوانه بلې خوانه جنگونه دي. اکثر وخت کوشنیان مس پاته کیږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه د پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت مخه مو دوی هم هلته سرحد لري، نو د هغو سره هلته یو کوچنی په پولیو اخته شوی و. ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجې مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دی چې په کور کې اوسېده، یا ورور یا بل ماشوم، هغه څه چې سمپل واخیسته سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو. نو د دې نه معلومه شوه چې هغه کوچنی هم د پولیو د وجې څخه مړ شوی و، دا کنټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوی ده.
د روغتیا رئیس وویل د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمېر ملحوظاتو له امله درېدلی دی. عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو نږدې اوولسو میاشتو راهیسې د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ولنو، ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو د رامنځته کېدلو احتمال ډېر دی.
نو مختلف عوامل دي، تاسو پوهیږئ، دلته جنگ دی، ناامنۍ دی، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي. هغه خود هغوی کار دی، خو د صحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی. خو بیا هم کله کله موږ د ډېرو تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین، هم د حکومت دواړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د صحت وخت چې دی هغه متضرره کیږي.
د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژي جنجال د دې لامل شو چې نږدې اوولس میاشتې تر پنځه لکه ډېر ماشومانو ته واکسین ونه رسېږي. خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جماعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د هغه د تطبیق توصیه کړې ده. اصلي ستونزه چیرې ده؟ لیکوال او ژورنالیست ګل احمد احسان وایي د پولیو د واکسین پر حلالوالي سره لدی چې د معتبرو مرکزونو او دیني عالمانو فتوا موجوده ده، خو د عامې روغتیا یا په مجموع کې داخلي ادارې نه دي توانېدلي د خلکو قناعت حاصل کړي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ. د واکسین مسؤلین، جمع سیاتې عامه، په مجموع کې دولت باید په نومړي سر کې د خلکو پر ذهنیت جوړونه کار وکړي. هغوی تر اوسه پر دې شک لري چې دا څنګه واکسین دی او سره کم کېږي، ولې دومره تعقیبېږي، په فشار باندې دغه تطبیقېږي. اوس مسله دا ده چې کله ولسونه شکمنې نو طبعا مخالف جهتونه هر څوک هم بیا دې ته د شک په سترګه ګوري، ځکه په عامه کې د دې په اړه ذهن نه دی جوړ شوی او پر دې باید کار وسي تر څو تر فرد فرد د دې ټولنې پورې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وسي.
روغتیا پلان وایي د پولیو د وژونکي ناروغي وایروس هغه وخت له منځه وړل کېدای سي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د کابل د مځکې لاندې اوبو یا واټر ټیبل سطح لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د کابل د مځکې لاندې اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې وي. د اوبو او انرژي وزارت وایي که څه هم دا په اوږد مهال کې ډېره ګټه نه کوي، خو د دې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د اوبو په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او اوبه زیر مکړي. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې وابري.
په داسې حال کې چې وروستۍ ورښتونو او لامل یې سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمیر سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو په پلازمینه کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح لوړه کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو لامل د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه له 2 نیولې تر 2 مترو لوړه شوې ده. د دې وزارت د هایدرولوژي د برخي رئیس جمال عبدالناصر شکوری د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دی وایي د تیر کال په پرتلسه کال په کابل کې تقریبا له 2 نه تر 2 مترو مپورې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شوې ده. دا یو هیله بخونکې خبر دی، خو په لنډ مهال کې دی وایي د اوږد مهال لپاره دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له رامنځته شوي فرصت سمه ګټه واخلي. دی وایي د ژورو ساګانو کیندل چې له فلټر وروسته د سیلاب او باران اوبه د ځمکې تل ته ولېږدوي، د پلانو ساګانو ویستل او د ډنډونو جوړول چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ګټورې لارې چارې دي. نوموړي دغه شان وویل چې همدا اوس د کابل سیند په اوږدو کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره حوضونه جوړیږي چې اوبه به پکې زیرمه شي او د ځمکې تل ته اخته شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د افغانستان په یو شمیر سیمو په ځانګړي ډول ګڼمیشتې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل په یو شمیر سیمو کې ان د اوبو کچه 22 متره ښکته شوې ده. د راپورونو پر بنسټ هر کال د ورښتونو له امله په کابل کې 25 میلیونه متره مکعبه اوبه زیرمه او 80 متره مکعبه اوبه مصرفېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د هایدرولوژۍ د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوری وایي چې سږ کال 1.5 میلیونه متره مکعب ورښتونه شوي چې د تیر کال په پرتله 15 برابره زیات دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تیر کال په ژمي کې خلکو ته سپارښتنه کړې وه چې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدو په هدف دې له بامونو توګل شوي واوري په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه واچوي. په همدې حال کې د اوبو او انرژي وزارت پخواني موین عبدالبصیر عظیمي له اوبو نه د سمې ګټې اخیستنې په برخه کې د ولسي وګړو ونډه هم مهمه وبلله.
نقش بسیار
برجسته دی. وای په دې برخه کې خلک ډیر مهم نقش لري. په ځنګړي ډول د اوبو د مصرف په برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. دا کار کولای شي خو تاثیرات ولري. د کابل په شان په لوی خارونو کې چې د اوبو مصرف پکې ډیر زیات دی، خلکو ته د اوبو د سم مصرف پاړه د مپوهوي لور کړی او د اوبو د مصرف د کچې لټولو بل چاره نشته.
یعنی چاره دیگه وجود نداره.
خو دی وایي چې حکومت باید د اوبو د زیرمه کولو په هدف د کابل په شاوخوا سیمو کې د اوبو د زیرمه کولو بندونه هم جوړ کړي. کابل د هغو ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیر اوسیدونکي لري او د اوبو د مصرف کچه پکې هم لوړه ده. چارواکي وایي که خلک د اوبو په مصرف کې له احتیاط کار وانخلي نو د ژوند په چاپیریال به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. په سریلانکا کې د پرونیو خونړیو حملو په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي دي. په دغو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 290 تنو ته رسیږي او د ټپیانو شمیر شاوخوا 1500 تنه ښودل شوی دی. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سریلانکا پولیس وای په پلازمنه کولمبو کې د کلیساو او هوټلونو په ګډون په یو شمیر ځایونو کې د تیرې ورځې په خونړیو بریدونو کې وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 290 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. پولیسو دغه راز نن وویل چې دغو حملو په تړاو یې تر اوسه 40 مشکوک کسان نیولي دي. په سریلانکا کې پرون په کلیساو او عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې نه حملې وشو چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې رئیس په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې بلل شوي. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سیریسینا به د دغو حملو په تړاو د نړیوالو اړیکو د څرک معلومولو په هدف د نړیوالې مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د هغه دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې کړې ده. ویل شوي چې ولسمشر په دې برخه کې له بهرنیانو د مرستې غوښتنه ځکه کوي چې استخباراتي راپورونه د دې ښکارندوی کوي چې د سیمهیزو تروریستانو تر شا بهرنۍ تروریستي ډلې ولاړې دي. په خبر شوي بیان کې دغه راز ویل شوي چې ولسمشر به په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړي چې نن له نیمې شپې جاري کیږي او هغه پولیسو او پوځ ته د زیاتو صلاحیتونو اجازه ورکوي چې د محکمې له امر پرته مشکوک کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره توقیف کړي. تر دې مخکې د حکومت ویاند راجتا سینارتینی ویلي و چې ګمان کوي دغه حملې به د سیمه ییزې د ملي توحید جماعت په نوم اسلام پال سختدریزي ډلې کار وي. هغه هم دا شان تایید کړ چې پولیسو له مخکې پر کلیساو د احتمالي ځان وژونکو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو چې د په وینا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو دولتي څېړونکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبره لاندې ته ویلي چې په پلازمینه کولمبو کې پر دریو کلیساو او دریو هوټلونو ځان وژونکي حملې شوي دي. تر اوسه هیڅ چارې دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د سریلانکا د دفاع وزیر روان ویجواردینا دا د مذهبي افراطیانو لخوا حملې بللې دي. پرون په دریو کلیساو د کولمبو په شمال ختیځ نیګومبو ښارګوټي کې او پر یوې بلې هم له کولمبو 250 کیلومتره لرې په ختیځ باتیکالو ښار کې حملې وشوې. سریلانکا چې 22 میلیونه نفوس لري اکثریت وګړي بودایي مذهب دي، خو له 2 تر 12% پورې نور مذهبي اقلیتونه مسیحیان، مسلمانان او هندوان تشکیلوي. پولیسو ویلي چې په کولمبو کې پر دریو عصري هوټلونو په حملو کې د امریکایانو، برتانویانو، هالندیانو او پرتګالیانو په ګډون 15 بهرنیان وژل شوي دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او د امریکا متحدو ایالتونو د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړی دي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 2.5 لسیزې دوام کړی و 10 کاله مخکې پای ته ورسېده. د تامل پړانګانو په نوم یاغي وسلوالې ډلې په دې هېواد کې د اقلیت تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هېواد د جوړېدو لپاره وسلواله مبارزه کوله.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیم د کونړ ولایت د چفی درې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنګ وشو او عوام ترې راګډه شول د چفی درې نه، اوسه پورې حکومت مرسته د عوام سره انده کړي. کوم ماجرین چې راغلي او والي چې دی کله هیله جو کله امریکا لو شي وادي د خلکو سره کوي چې زما حکومت وکم اوسه پورې چې انده کړي، او بل کوم امنیتي چارواکي چې دی هغه ټول لاغلي دی او د عوام د ولاړ دی او خمنډه تړول کوي. اوسه پورې والي زموږ سره هم ونه کړو ناراغه دې ماجرین ته کوڅو به وسلام.
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو، نو موږ شهر زه وکړه د ماجرین ریاست اویا چاکس وو هغه مو مرې شپې را تواخستل لمبرنه را تواخستل. بیا موږ سره کوم مرسته نه ده کړې. سیلابوم زپو دي د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو امهال ته پاتې دي. نو موږ د دغه موسسه والا او دغه د غلیله د ضرورت مو سره دي مرسته وکړو. موږ هم د دې هیواد بچانیو، موږ د افغانستان خلک د هر مظلوم سره د دې مرسته وکړو. او که پر شناخته باندې ویشي کمی یادې د تشکرو کاتانې د دې دی دی وګورئ چې دا کاتانې څه مشکلي چې ورکړي موږ دې یو څه د مرسته نه دی ورکړي. نو دغه مو هیله ده موږ د بچانو کچيري مرسته سره کوي د دغه مهاجرینو سره خو دولت کوي. مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک بیا چم پکښې کې یاداش پکښې کې باید د خلکو سره دا څه کور ته ورشي. معلومات دې د خلک وډی لري نه لري، نو بس چې دې ځان په مورته یو خپل سی وي بي. نو بل دې د خلکو سره مرسته وکړي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. دفتانی لیکلی دی وایي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي تر څو د فوځي یونیفورم څخه د دولت مخالفین غله او نورې وسله والې ډلې استفاده ونه کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي موږ د قطر غونډې ته ډېر خوشبینه وو خو دا غونډه لغوه شوه او ډېر پرې خواشینې یو. روح الله له زابل لیکي وایي د زابل په خرواریانو کې د افغان بیسیم کیفیت سم نه دی، هیله ده چې دا شرکت ورته توجه وکړي. شهید زاده د زابل له خاک افغان لیکي وایي بین الافغاني ناستې ته ډېر خوشبینه وو، ډېر عظیم نوښت و، خو دا ډول جلسې کولی شي چې بیا هم وشي، باید چې په آینده کې بیا د جوړېدو هلې ځلې وشي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وایي چې زما هیله ده چې دولت او طالبان بالاخره د سولې خبرو ته کښینی او جګړه پای ته ورسوي. د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې د هرې موضوع په اړه چې نظر لري کولی شئ راوایستوئ. البته لنډ اوس د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. 4:30 دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوي 40 کسان ژغورلي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د 40 قومي مشران او سپینګیري چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. په سمنګان کې د سکرو ایستلو په یو خپل سري کان کې 8 تنه کان کیندونکي د ګازو د چاودنې له کبله وژل شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنگي وسایلو سره نیول شوی دی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې د ملي امنیت د ریاست مامورینو د تورستي بریدونو تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه 10 کسان نیولي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ 29 پیښې ثبت شوې دي. د سنگین او واشیر په ولسوالیو کې دا 2 پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد ته په سفر ورغلي د پاکستان صدر اعظم عمران خان صلاح کړی چې پر خپل شریک پوله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو ګډ ځواک رامنځته کړي. دا خبره نن د دواړو هیوادونو د چارواکو په شریکه خبري غونډه کې یاده شوه. او د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې اوکراینی کومیډین ولادیمیر زلنسکی د خپل سیال پیټرو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو چې ناجیه صاحبه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام لپاره افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبر کړي اعلامیه کې نن ویلي چې د غوراوي کمیټې 2019 کال د یو ورځنۍ نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د لوبغاړو په دې نوملړ کې لوبډل مشر ګلبدین نایب، شهزاد محمدی، نور علي صدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان ارمان، دولت زدران، افتاب علم، حمید حسن او مجیب زدران شامل دي. همداشان اکرام علی خیل، کریم جنت او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوی دي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد سی ویل چې دغه لوبډلې د هغه 30 افغان لوبغاړو لمنځه جوړه کړې چې په سویلي افریقا کې له 1300 میاشتو په تمرینونو بوخت وو. خغلی احمد سی د تیز توپ اچون کی حمید حسن برته لوبډلې ته راګرځیدل هم خزیره بللی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ګلسرخ ترنوان لاندې د تکواندو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ به مزار شریف کې ترسره شي.
د جام ګلسرخ در ولایت مزار شریف
نموري وویل چې د سیالیو مخکښ لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د هندستان د کرکټ په غوړه لیک آی پی ایل سیالیو په سلوختمه لوبه کې به نن راجستان رایلز او دلی کپیټلز لوبډلې به د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې په روانو لوبو کې تر دې دمه شپږ لوبې ګټلې، خو راجستان بیا د دریو لوبو په ګټلو سره تر نورو لوبډلو وروسته خو تر رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې وړاندې ده. د دې سیالیو د تېرې ورځې په لوبه کې بیا سن رایزر حیدرآباد، کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې او رایل چیلنجرز لوبډلې چینای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم چینای لوبډله د دې سیالۍ په بایللو سره لا د سیالیو د جدول په سر کې ځای لري، خو حیدرآباد لوبډله بیا په دې بریا سره له پنجاب لوبډلې وړاندې شوه او د جدول څلورم ځای خپل کړ. تر دې دمه چینای لومړی، ممبئی دوهم، ډیلی دریم او حیدرآباد لوبډله څلورم مقام لري.
زمو شخله اوسالي رادیو اوري څلور بجې او څلور دېرش دقیقې شوې. دا سري رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. خوست د مرکزی حکومت څخه ورغلي پلاوی ویلي چې ولسمشر به د ولایت په خپل راتلونکي سفر کې د پاچا خان نړیوال پوهنتون د بنسټ برکشيشتي. دوی هم دراز وویل د افغانستان حکومت له لوري د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو قانوني پروسه هم بشپړه شوې ده. لسیمې څخه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په خوست کې د پاچا خان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې باید د بنسټ ډبره کېښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچا خان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کېږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته کې د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړې. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته خبرو کې وویل
د پاچا خان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده، خو کوشش به دا وي چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او پاین هم کې په ټولنیز علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوشش به دا وکړو چې په راتلونکي څو میاشتو کې کله چې د رنباب رئیس جمهور خوسته تشریف راوړي د دې پوهنتون د برخې کېښودل شي.
خوست د پلازمینې کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوي په ترکیب کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. په خبري ناسته کې خوست والی حلیم فدایی هم وویل چې د پاچا خان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمې وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلیږي.
د پاچا خان د نړیوال پوهنتون چې هغه کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلیږي. د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوې او د هغې لپاره به یو هر اړخیز جامع تخنیکي ټیم راځي چې پرې به کار کوي. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک کار دی، د ولس حوصله هم په دې کې ډېره اړینه.
خوست والی د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب وویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
د غلام خان بندر په اړه باندې د افغانستان د حکومت له لوري هغه ټول مسایل نهایي شوي دي او یوازې پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده چې هغه بیا د مرکزي ادارې او انشاءالله هغه د چنګیزاکي دولتونو ترمنځ موضوع ده.
حلیم فدایی زیاته کړه د دې لپاره چې د خوست هوایي ډګر په نړیوال معیار جوړ شي 2.5 جریب ځمکه یې 100 جریب ته زیاته شوه او د خار جوړونې او ارزۍ د وزارت لوري ورته رسمي اسناد وسپارل شول. د دې په خبره چې د خوست نړیوال هوایي ډګر لپاره د یو معیاري ترمینال د جوړولو چاره هم پیل شوه چې په لاندې ورځو کې به د کارونو د پیل رسمي پرانیسته وشي. خوست د ولسمشر غنی له وروستي سفر وروسته د د دشمنو د امریکولو د ارزونې لپاره د دویم ځل د چولور پورې حکومت پلاوی خوست سفر کوي.
په ورزګان کې ځینې خلک وایي چې په د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو ځل بیا جنایي جرمونه زیات شوي دي او همدارس خپل سری وسلوال هم ډیر لیدل کیږي. په دې اړه له ارزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف یولا شرافت راپور واوري.
دا د ترینکوټ شار دی چې وازی سلور جاجی دی او په هر چوک هم ګام پر ګام لیدل کیږي چې پولیس د شهر د امنیت د ساتلو په مخه ولاړ دي او تلاشي کوي. دغه شهر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوی او خپل سری وسلوال زیات شوي. رحیم الله په همدې ښار کې یوه هټۍ لري. دا ازادي راډیو ته وویل چې په ډاډه زړه په دې ښار کې کاروبار نسی کولی او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې دوکانونه بعضې ول سوي دي او دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و د دیرلس کالو چې هغه په شهادت رسولو زرواکې ډېر سوي دي، خودسري ډېر سوي دي، درشینې ورسره، توپکان ورسره یې، بس نو څه ویره موږ لرو د خپل ځان.
د دې ښار یو بل تن اوسیدونکي احسان الله نیکزاد هم په ترینکوټ ښار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندېښمن کړي. دوی دولت ته خواست کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي، څو په ښار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
پر دې اړه وله موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. غلاوې ډېرې سوې دي، موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په روزګان کښې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي ملي د کارمندانو او د ملتي ملي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
د اروزګان ولایت د امنیې قمندانۍ مسؤلین بیا د خلکو یادې خبرې ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. ډګروال محمد خطاب خنجري وایي چې اوس یې د ترینکوټ ښار د امنیت د راوستلو په موخه یو ګاډ ګارنیزون جوړ کړی چې ښه پایله یې ورکړې.
شما شاید شاهد ازی باشئ که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبر یاست چې مخکې د ترینکوټ ښار په دروازو کې د ملي امنیت، د جنایي، د مواد مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه وه، خو اوس ما په دروازو کې ګمارلې دي. د ښار په مینځ او دروازو کې مو جدي تلاشۍ روانې کړي. زه بریالی سوی یم چې د ترینکوټ ښار امنیت خوندي کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي. دا یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې دغه ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره په 15 کیلومتری کې د اروزګان د ولایتي شورا د مسؤلینو له کوله محاصره کړي او د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له بلې خوا په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د جګپوړو دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په سزا محکوم شوي دي. د افغانستان لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ، یعنې نن، د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 جنرالان او د بېلابېلو وزارتونو 9 معینان محاکمه شوي دي، خو د کابل یو شمېر ښاریان موافق نه دي چې مجرمانو ته په وخت او سمه سزا ورکول کېږي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
که څه هم د افغانستان لویه سرنوالی په تیرو څو کلونو کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د محکومېدو خبره کوي، خو د کابل یو شمېر ښاریان وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه په فساد د تورنو چارواکو د محاکمه کېدو جدي اراده نه لري. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قانون یوازې په ولسي وګړو عملي کېږي، خو زورواکي او حکومتي مقامات ترې برعت اخلي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې که عدلي او قضایي ارګانونه دې مسلې ته توجه ونه کړي، نو د جرمونو او فساد ګراب به نور هم لوړ شي.
کسایی را که مثلا پول دارن، واسطه دارن، اونا سرش چی تاثیر نداره. کسایی که غریب هستن مثل ما واری سر اونا تحقیق میکنه، پاشون شاید تحقیق سر مقامات دو مکی گفتم کسایی که زور دارن امکانات پول فکر نگرم با او سرده که لازم است سرشون رو تحقیق ده بتون. کسایی که دیگه زور ندارن، به واسطه هستن، پول ندارن، سر اونا طبعا تطبیق میدن.
او چیزی را که خاصی مردم است، او چیزی را که خاصی ملت و بیچاره و غریب است، هیچ برآورده نشده در همه امورات کاری. اما کسای پول داره گپ سخن سن و زوراور سن و موتر دارن و دولتی سن و برادر عزیز دولای چی گپا تاثیرم نداره بو.
یوازې د کابل نه، بلکې د کندوز، بغلان او کونړ په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په فساد د ککړو حکومتي مامورینو د نه محاکمه کېدو شکایتونه وکړل. له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم ویلي وو چې حکومت باید د هغو فاسدو چارواکو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې لدی وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی د ترانسپورت وزارت دوه پخوانی مرستیالان د څرخی پله د زندان مسول د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړپوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرازق توحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لوري په سزا محکوم شوی دی. له دې ټولو سره سره لوی سرنوالی وای د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې مهاله د لوړپوړو افغان چارواکو په ګډون 212 تنه مجازات شوي دي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 تنه جنرالان او 8 تنه د بیلابیلو وزارتونو مرستیالان محاکمه شوي دي.
در بخش مبارزه با فساد اداری
دی وای د فساد پوړاندې د مبارزې په برخه کې اوروسه د فساد پوړاندې د عدلی او قضایي مرکز له جوړېدو وروسته کوم کسان چې په دې مرکز کې په سزا محکوم شوی دي 212 کسان دي چې لړلې وش په تنه د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي دي. همداشان وش په تنه نور ممنول خروج او د 28 دندې ځنډول شوی دي.
تعلیق وظیفه شیدان در جریان تعقیب عدلی
د افغانستان لوی سرنوالی وای دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي او یوازې په 1409 ملي کال کې لوی څارنوالۍ له 2000 ډیرو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغو جنو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوی ناوی له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسولیتونه چې میندې او پلرونه یې په ترسره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوی ناوی به یې ترسره کړي؟
کاسه ایستا چې قطغ سره چولای ونان به وایل مزب خپل دسترخوان په سر وایل ځکه ما اصلاح نه کوزه.
له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میډونو سره د نوې ژوند پیلول خزي له کوم ستونزو سره مخ کولای شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي. دا ډول اولاد باید په دې قانی شي چې د ستونزې لري.
زما همکاري فرشتي غني په ام دي اړيو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونه په لړ کې لوي وټورن پو سره مرکه هم لرو. خلومړی راپور ته وښی.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلې اړه د ژوند په هر پړاو کې بلا بیل محدودیتونه وسغمي او د مسؤلیتونو پیټې تر منځله ورسوي چې یو لدی مسؤلیتونو څخه د بد چلند موتات بی پروا او بدعمل میډه سمول او لارې تر وستل دي. په دې سره خزه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاون سره شپې ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوب یا پروزنه کې ناغېړي شوي یا د ځواني دوستانو ناسم کړنو ته ولې دی بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دند هم په غاړه واخلي. له هغه خزو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړې وای له واده وروسته له بد چلند میړه څخه وهل ټکول توهین تحقیر د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا 13 کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند پر رفتار او چلند کې اصلاح راولي خو ونه توانیده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګي یا غوړیو د کمیدو او زیاتیدو سره هم دا وهلی او ټکولې ده.
شوارم بسیار بدخوی است.
خوان می ډیر بدخوی دی. وهل ټکول کنزا خوې ورزنې کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو د سترخان به پوري وهه. او زه به وهلم. دا سی کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم. چې څنګه تیر شو. خو خیو اندرور می راته ویلې چې خښوي چې راواده شوي. خاوند خو دې مونږ اصلاح نکړای شو ته به اصلاح کړې خو ما چې هر څه کول نتیجه نه ورکړل.
کوشش کوم دغه نو فوش کې بده غو نو قصو
لامینه او صمیمیت د ډاکې فضا رامنځته کول د خزي او خاوند د خوشاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینی خزي د خاوند لمینه به برخې دي بلکې عادي ژوند هم مخته نشي وړلای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 15 سلوي کلنه نجيبه وای له هر ممکن لارې کار واخیست تر څو خاوند کې له کورنۍ او ماشومان سره مینه پیدا کړي، خو بریالی نشوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش او اوبو هم سوځولی چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې وو، د دیوالانو سره ګرځېد، هیڅ فکر وشي په کور کې نه و. زما ښځه ستا د ما یوانان ستا د ما لاسو باندې جوش اوبو یې توی کړي، خو مې وسوات داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجیبه اوس په یوه دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه، او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله څه زه تیز مجبوره سم زتي مې کېنول، اول مور پلار کېنول، مور پلار اسلام کې زتي مې خپله مې کېنول، زارې مې ورته وکړه، وزر مې وکړه، داده ویل ټوکاله زتی لاس واخلت وای داده ما خویده زتی ډیر حال ورځ بعد می ول زوی د ما لاس مات سو سر م مات سو خمه مات سو دا سه حال ورځ د نن ورځ پوره دای مرس یو کله یو نیم کله کې لګ زبیا غم سو.
له بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی علم محمد بیا وای خزی دا ورتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه ډېر ګټه کوي، اصلاح کېږي، خپل کور غم کوي، نه نوي پیسې سره اصلاح کېږي.
تاسو ځواني کې څنګه وایي؟
موږ ځواني کې داسې ولکه لیوانیان چې کله واده وکړو ایله پوه چې دا ځمکه د اسمان ده، نه پېدلو موږ دا دیوال سره جنګ وکړو، داسې مست وو چې واده مو کوي ایله لار ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلکې او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوي دي. دوی نه یوازې د کور او کلي د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره یې ول هم دغو ښځو څخه ده. هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نشي نیولی.
عجیبه کوڅه ته ډب ډبې پچولې به به وای مور ته چې ولې دا شکر دا څکار دا چې ماته نه وخت راځي مرګور سره ته لمنډي ور سره ته لمن دا شي نه خوشتات دا خو نه غوړم چې شکر ژوندم اول ډیر خراب ته شو اوس ما ډیر خوشونده درې ځامن مې دی و ملور د ټول ورسولې دي کو هغه کور کې کور م بابا په نامه مې هغه کور کې م بابا په نامه م کور دا ټول خو د مشرای نه او خه خدمت وننګاین د کا ځامن م ځامن م چې درې څلور چپ نک سر مزا من دی راځيوال بپ ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید خي او لټولو اخلاقي اصول سره برابر انجونې انتخاب کړي، خو د انجلې لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، خزو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاده پوهنیاره شبنم صالحی وایي:
که موږ فکر وکړو که ملک ستونزه لري او د نجلۍ واده کې بخصوص د افغانستان او نړۍ ټولنه کې چلته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو او موږ د نجونو ته ډېر حق دانه ورکوو، او بخصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي وروسته له هغه حتی خپله ښځې ورته غېته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه غېته په ښه سترګه نه ګوري. موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک دې داسې د موږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي، حداقل هغه نجلۍ ته وایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري او تاسې هلته ځي هغه لیوني سرسره کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده هغه سره مخامخ کړي. دا یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي، تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت د مرګ تر سره د پورې د حالت رسیږي، یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. د ټول چې د جزاګانې ټاکلې دي، هم دغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګانو په شکل باندې، یعنې قانوني حل لار ورته لرو ولې موږ اساسي ستونزه په تطبیق کې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو داسې ودربولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره څوکړو
شخصي د هلاري د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې ادم تعادل سره ډېر مهنس ترن شي.
دا هرڅه په نیمه نړۍ خبرونه کې ل آزادۍ رادیو څخه واوري.
راځي واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نو مې
تسلا ده د لغمان ولایت سودین کوم کله چې هغه والدین نشي کوله چې هغه اصلاح کینو یو وړه جنې چې بخپل هغه هم نه وي ژوند لار ترغلی او هغه څنګه کوله چې هغه اصلاح کینو دا غي ژوند هم تباکی خواندې د اول نرسي نه تربیه شوی نو ځکه په دې باندې نه پويږي چې د خل سره به سره رقم رفتار وشي او کله چې دا غي اولادونه بیا نړۍ ته راځي هغه نه پويږي چې سره رقم یو خپل روسيږي نو کمال یو کورنۍ لمنځزي
احمد شاه وطنجارم د کابل ولایت سولین کې دا خبر هو حقیقت ده چې مېرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت اغیز لري انسان ته نږدې کس خزوي خپل مېرمن او ډېر هغه ته محبت وسره کوي نو دا هغه هر خبره مثلا کولای شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي
خوګوردونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریخه د غوي کورنۍ روزنې او ټولنیز اړیکو ته ورګرځي خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو د سمون دنده د چا په غاړه ده د خوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې خزه تر کومه حده قرباني او څومره ګټوره تمامه دی شي د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتي غنی له ټولنپو او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې مونږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې کوچیر په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان ځامن یې ناسم چلند کوي هغه ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي
کدی اولاد په کړو وړو کې دی اولاد په چلندونو کې نانډولې لیدل کیږي یا په اصطلاح بد اخلاقی لیدل کیږي یا بې نظمی وی اولاد یا لکوره په تختوي نو د دوه حال یو حال په دې کې نه دا چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ ځکه کنور انسانان لکه مادوی دی واده کول پر دا ډول انسان هیڅ نه ده ماده
انت دغه کار منفی اغیز په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کیدای شي
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کیدلی شي دوی چلان لغبل کورودان سره واوري دوی رورو غیته په یو غضب بدل شي او شاید هم ډیر ورشه بهانه کوي په ډیر غت بد غچ لاس پورګه حتی دی غی دی ژوند قصد وکړه
خخلی سمندر کده هم راته وایي چې په خپل د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران دغه کسانو پر وړاندې څه مسولیت لري
کله چې پلار مور ګوري چې اولاد په کړوړو کې نانډولې ده بې نظمی ده چلند نه وړوي نو دا پلار مور پېدو مني چې اولاد یو رواني ستونزه لري یو دروني ستونزه لري یو فردي او شخصي ستونزه لري دلته حل لار څه ده حل لار دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي دا یو دویم خبره ده کچیرته دي دی اولاد د ستونزو مشکل کولای وضعیت بي د پلار مور کړنی وي دوی باید خپل کړنو کې تغیرات راولي دوی باید همني چې دا غم دوی کړلای نو ځکه باید دا غم دی خپل وری بي
کچره په پای کې دې چې کیته هم اشاره ولري هغه خزي اونجوري چې دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوړه کړی تر څو خپل خاون اصلاح کړي د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي
دلته ځوټه کوته اشاره کوم یو دا چې زما په باور مینا ته ټول ځواکمن انرژي ده خزه د خزي کلا د خزي لطافت د خزي ووه کې د خزي خزي یو لیدل یو نظر دا کولای شي غرونه زوب کاندي نو دوی خويندو ته زما مشوره ده چې دوی کوشش وکړه پراته لدی چې لبل شینه کار واخلي فقط خپل مینګر زړه په کار وچی خو کبیا هم د دوی لټولی مینی مینی سره دوی مینه نه ویني دوی کرکه ویني دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې بیا نو دوی کولای شي چې خپل ژوند لپاره نوې تصمیم ونیسي پراته لدی چې ژوند د فاجعه پر لاړ شي بیا نو خیدادا چې ډېر خلوص ډېر آرام ژبه لارې سره بیلی شي
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړی و او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیدي تر بیا مو الله ملش
غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غد تن کای مینې غد تن کای مینې نغ مراتا غیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن
غنن سبای را تا مخی مخی کی گنن شاری راتا سم شاری کبھی بھگئی شاری راتا سم شاری کبھی بھگئی شاری راتا سم شاری کبھی بھاگ خندا گانی دی بھاگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نہیں غنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن سامنا وادی درو بھگد دروغ کا سامنا وادی درو بھگد دروغ کا سامنا وادی درو ہاگا انتظار دے ہاگا انتظار دے تو ریش پی دی چیرنی گی نہیں ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی